به پایان این مجله خبری میرسیم، اما با آغاز یک ساعت یک برنامه دیگر که نوریاس نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و خوش آمدید.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو، یو بل خبرونه پیل شو او ریچه روسی چارواکی وای چمتو دي چې په افغانستان کې دایش او نور سخت دریز وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بیا ویلي چې د ژمي لپاره د وسره بخای په افغانستان کې ترهګری فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره زمينه برابر شي او د هیواد هم چمتو ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي. مخلی دی چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه لمعمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. قسم سولمل ته به وار ورکو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی نن روسیې ته سفر کوي. د کندز سرپرست والی وایي د دغه ولایت له زیانمنو سوو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر وایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان شوي وې. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. د غایت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د دې درې کسیز هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
افغانستان با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کی، په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو د داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د جمهور ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. د کندز سرپرست والی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سوو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو 50 کسیز هیئت په همدې هدف دغه ولایت ته روان دی. د ویل ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یو دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیئت کندز ته راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. د مرستې انشاءالله پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندز د ناامنۍ له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د رسنیو بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبریال یا هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې جمهور ریاست د افغانستان دوو داخلي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو لخوا وروستۍ ګواښ غندي او له دیني او ملي اصولو سره یې په ټکر کې ګڼي. په وروستۍ کې وسلوالو طالبانو طلوع او یک تلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. بلخوا په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د دفاع ځینو ټولنو دغو خصوصي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو خبرداري ټولو رسنیو ته ګواښ کړلی دی. یونما هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لوی پانګونو ته بشپړه زمينه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پانتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې په میدان وردګ ولایت کې د اقتصادي پرمختګ او پانګونو پر امکاناتو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې وسوې. د میدان وردګو د والی ویان د توله خوګینی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس د پانګونو په وړاندې پرتو ستونزو حل شوې دي.
وګړي یا سوداګر وګړي په دغه ولایت کې انډونه وکړي یا سوداګر ځای کړی چې د دوی د خوندي امنیت په مخه به موږ اقدامات کوو او د زمينه برابرو.
په عین حال کې په پام کې ده په میدان وردګو ولایت کې نن د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. په پاکستان کې مشتو 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالی لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې د کډوالو بحران او اروپا ته د ګڼو کډوالو تګ د دې سبب شوی چې په نورو ځایونو کې مشتو کډوالو ته مالی مرستې کمې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو NHCR د معلوماتو له مخې پاکستان د نړۍ په کچه په خپله خاوره کې زیات کډوال لري. اروپا ته د سوریه، عراق او افغانستان د کډوالو د تګ زیاتېدو د ملګر ملتونو دغه اداره مجبور کړی چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره ځینې خپل ځینې مرستندویه پروګرامونه ودروي. دغه ادارې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته د کال 1.6 میلیونه ډالر برابرول، خو سږ کال یې دغو کډوالو ته یوازې 3.6% ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هېواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد سوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې سي. روحانی په دې اړه څو ساعت وروسته له دې خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوی وه تصویب کړه. د ایران ولسمشر روحانی په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشید.
دیوی دی ایران ملت تا می پیغام داده چی طول باید تولید ایوی پرمختیات زنونه تیار کردی. داده روانو غور شرایط و لکبله در اقتصادی ودی و پرمختیات غور زنگ تا. د نړۍ له لوی قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب سي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځې خبرګې چاودنې په سوریه کې د دریا سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان سوي وې. په هغو چاودنو کې 9 کسان ووژل سول او په سلګونه نور ټپیان سوه. اردوغان هغه ادعا رد کړې چې پکښې ویل سوي په هغو حملو کې دولت لاس درلود او کین اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښتل. بلخوا د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیس کې شامل وې، خو د هغې چاودنې څرنګوالی ښیي چې ښایي داعش ډله هم پکښې لاس ولري. ښاغلی غلو ټینګار وکړ چې هغه چاودنې ځانمرګي بریدونه وه. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغه ایتلاف غړی ده چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوالۍ ویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیه او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنگي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتو بنسوتا د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هېواد د ځواکونو لخوا د ترسره سوو جرمونو د اداو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1600 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو ویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اوسیتیا له هغه ولایته چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 1.5 لسو پورې ګرجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 8.5 زرو پورې کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. څارنوالانو ویل چې د جګړې په ساحه کې د هغو کسانو شمیر چې اصلیت یې ګرجي دی لږ تر لږه 15% کم سوی او زیاتوي چې جنایتونه ترسره سوي چې ښایي روسي ځواکونه هم پکښې ښکیل وي. دا تر دې نامه خبرونه.
لای قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره مسکو ته ځي.
اولی ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي، خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي.
افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے. اور
سیاسی چارو چیڑون کی پدی اڑت سوائی
دا دیر تکراری خبر دی پا وار وار تیر فلس کلو کی پاکستانی مقامات و دی فدرال زمان پشمول دی جمهور رئیسان پشمول دا خبری کردی.
د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده.
چیرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انډونه وکړي یا د سوداګرۍ ډیټایل ترسره کړي، د دوی د خوندي امنیت په مخه به موږ اقدامات کوو او دغه زمینه برابروو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ترکیه وایي په انقره کې وروستۍ غبرګې چاودنې په سوریه کې امپلان شوې. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټکې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې ورته خبرو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به له افغانستان سره په پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پرون د خپل هیواد چمتووالی وښود. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته یې د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې په راولاړو شوو ناامنیو خبرې وکړې. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
مخپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه دا چې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه په ارتوبانو کې یا نور مسایلو کې دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو.
خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیه په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا اندېښنې هم وی چې روسیه شي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړي. بلخو د جمهور ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته یې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پروتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسیې لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په دسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وتلې ده، د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل په دې اړه باید د افغانستان دولت اوس پریکړه وکړي. د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او د تروریزم ختمېدل د خبرو اترو لارې امکان لري او هیله یې خدا چې د ژمي له پیلېدا سره سم په افغانستان کې تروریستي پیښې کمې شي چې په ترڅ کې به ښایي د سولې مذاکرات بیا پیل شي. نوموړي همداراز ویل د پاک افغان ګډي پولیس د سارنې په لړ کې له افغان دولت سره همکاري کوي او چې کله د پاکستان پر خاوره کوم فعالیت ترسره کیږي نو افغان دولت پرې خبروي سو هغوی د خپلې پولیس سارنه لا سخته کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې د سیشن په پرسپ پایتخت اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي او د سولې د خبرو برخلیک هم ناڅرګند دی، خو عزیز وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي غوړلار مذاکرات دي، خو د دې پریکړه به افغان دولت او طالبان کوي.
کہ وہ افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے اور ادھر
اس بتا پریکڑا افغانستان کے بیچ ہے خبر اتر تو چمتو کنا اس چہل دا ترستی پہ خبر شو یوز نس میں وہ لاند کڑی نو ظاہر دا چ افغان دولت دان دیکھ نہ لری سہ ہوت سنگ کنٹرول کی ہو ممکن ہے روچ پر تن کو سرور شپ گونے کی چیز میں پہلی وی نو ہلتا بات ترستی پہ ہم کمیشی نو ہم دا وقت بیچ رسول مذاکرات تک بیرتا پہل او دسول لپاره پکلارو مندل شي
رستا امن کا نکلے گا
د خاخلی عزیز په خبره د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره هم ضروری دی لکه څومره چې د افغانستان لپاره دی نو همدا لامل چې موږ تر ډیرو حل زل ورسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات برابر کړو چې د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده خاغلی عزیز دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې تیر شنبه پرځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لاهور کې وی خبري غونډه ته ویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل له بلې خوا بیا افغان چارواکو د سولې د پروسې د بیا پیلولو په اړه د پاکستاني چارواکو د وروستیو سرګندونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان د باید په دې لکه د ژمنتیا ښودلو په هدف پر خپله خاوره دغو ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې تر وروستي فعالیتونه ترسره کوي
ومرده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي او اسلام آباد هم چمتو دی چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي خو په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم او د هغه د امنیتي سلاکار په ګډون ځینو لوړپوړو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې هیواد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی دا موضوع مې د سیاسي چارو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانګزي سره په یوه مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا پر پاکستان نړیوال فشار راوستل شوی دی چې د دې هیواد لوړ رتبه چارواکي اوس وایي چې دوی چمتو دي د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي هغه په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو پاکستاني لوړ پرو چارواکو د صدر زمانه په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده یوه بله ډرامه ده هغه د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره بیا د ملا عمر د مرموز مرګ او د هغه د مرموز اعلان نه وروسته زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي ما په عقیده هغه وخت دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هستي اول باید دا ثابته شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان کېږي یعنې پاکستان د جګړې خوا ده دا باید پاکستان ته وویل چې که نړیواله ټولنه فشار اچوي که هر څوک دا یوازې هغه ملیشیې دي چې جګړې ته رالېږل کېږي په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي دا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان یې رهبري کوي یوه مسله بله مسله دا ده چې د داسې مذاکرات د لپاره چې بله پالیسي کابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټۍ او تضمینات ته سره پوچون لري نه دا چې دا خپل تل نه دا چې وایي موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کوو معنا چې ده معنا دا ده چې د طالبان دې په لاس کې یاره لاده چې وغواړي جنګي یاره لاده چې وغواړي مذاکرات مې سره راولي دا ډېر به واقعي نه 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 د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د بیوات څخه ګټه ورته ډېر خطرناک شي
افغانستان څنګه چې یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخې له دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې د دې اسمبلې لپاره ښه چمتووالی نیول شوی دی او په دې اسمبله کې به افغان لوری نړیوالو ته خپلو شریکانو ته دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي په خپل دریز باندې ټینګار وکړ او کره شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلوده نه سره د دې افغانستان د اجرایا ریاست رئیس حاجی عبدالله په دې کانفرنس کې د پاکستان مداخلت په اکرت سره اظهارات درلودل په عمومي اسمبله کې اما چې لازم ونه لابیګری وسوه او نه هم اسناد او مدارک وړاندې شول او نه هم نړیوالو ډېرو توجه وکړه. دوه علت یې درلودل. یو دا ده چې له مخکې نه فکر کوم زموږ ډیپلوماتیک میشن یا هیات هلته ډېره قوي لابیګري نه وه کړې. له بلې خوا نه مسله دا وه چې په هماغه ورځې کې د کندز مسله رامخکې شوه او ډاکټر عبدالله هم په ډېر تېزۍ سره بلته افغانستان ته راغی. او زه فکر کوم چې پاکستانیان په دغسې مجامعو کې کله چې اجنډا هم ورته معلوم وي مخکې له دې نه چې زموږ حیاتان لاړ شي، حتی هندي حیاتان چې اکثره په دغسې مجامعو کې پاکستان ضد موضوع نیسي، پاکستانیان قوي له ډیپلوماسۍ نه استفاده کوي، لابي کوي او هغه ځینتونه مسایل دي چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وروسته یو.
استاذ صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدراعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو، چې دا خبره بیرته پیل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي، هغه وکړي، دا وکړي، هغه وکړي. نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي، څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې، یعنې اوربند دي وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي، نه پاکستان؟
زه زهند لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبا وکړي. د دې قضیې شوه تر اوسه طالبان د افغانستان په جګړې کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه د څوکتو، دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه علاوه نه دي مستقیما د پاکستان ملیشا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
ستانیزه په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ. د شاشهید پیخه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف، یعنی په اصطلاح د بدلون یو هغه ده چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریځ غوره کوي. آیا له هغه پیخه وروسته آیا لازم کار وشو؟
زه فکر نه کوم چې ډېر لازم کار شوی وي، اما حداقل دومره وشو چې کابل خپله موجګیری چې هغه ده چې پاکستان تبدا تفهیمیي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا پاکستانیانو نړۍ ته ثابته کړه. حداقل دومره کار شوی ده په کابل له ادرس نه. اما راغلو په دې چې په پېښور کې څه اقدامات کېږي، یا دا پاکستان د نن د سیمې کې به هر تروریستي عمل هغه توجیه کړي چې دلته هم د طالبان تهدید وجود لري. زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایلو ته لمن ووهي. دا نه په افغانستان پورې ارتباط نه لري او دا په طالبانو پورې ارتباط نه لري. دا یوازې هغه لوبې دي چې پاکستان یې د عامه ذهنیت د مخشولو لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی چې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي، هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي، په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرختیایي ادارې په مرسته د کانکور د ازموینې د پروسې د شفافیت لپاره یو لړ پرمختللي فني وسایل د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ریاست کې فعال کړی شول. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې دا وسایل به د کانکور د پروسې ګڼې ستونزې هوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې هر کال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایتونه کیږي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د امریکا پراختیایي نړیوالې ادارې د دې وزارت د کانکور په څانګه کې داسې پرمختللي وسایل او تجهیزات فعال کړل چې د دې ازموینې پروسه به له پیله تر پای پورې په پوره شفافیت سره ترسره کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی او تخنیکي مرسته د سې شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ریاست کې یو لړ پرمختللي وسایل چې پرنټر، سکینر، مطبعه او داسې نور طباعتي لوازم پکې شامل دي فعال شول. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد وویل چې د دې وسایلو له فعالېدو سره به د کانکور د ازموینې د پروسې ډېرې ستونزې کمې شي.
د خوښۍ ځای دی چې نن یو ځل بیا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې د یوې بلې سترې لاسته راوړنې لیدونکي یو چې له امله به یې موږ وتوانېږو د کانکور ازموینې یو شمېر ننګونې له منځه یوسو. وتوانېدو چې د دوست هېواد امریکا متحده ایالاتو او په کابل کې د دغه هېواد سفارت د پاملرنې په ترڅ کې د سوالونو د چاپ لپاره دوه پایې د اړتیا وړ عصري ماشینونه ترلاسه او نصب کړو.
دا وزارت وای هر کال د دولسم ټولګیو د سبان د یو لک فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې دا پروسه له یو کال څخه بل ته شفاف شي. د لوړو زده کړو وزارت ته د دې لوازمو د سپارلو په مناسبت په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر مایکل مکنلی لوړې زده کړې د دې هیواد د سولې پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره مهمه وبللې. د تاکید وکړ چې هیواد به په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې هم وکړي.
The United States government, people of the United States are with you for the long term.
د امریکا د متحده ایالاتو دولت او خلک به افغانستان یوازې پرې نګدي او د اوږدې مودې لپاره به د دې هیواد ترڅنګ ولاړ وي څو د افغانستان خلک یو روښانه راتلونکی ولري.
په جوړې ناسته کې په ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د کانکور د ازموینې د لا شفافیت لپاره د علمي کادرونو په مشورو او علمي فعالیتونو تاکید وکړ. خلک وایي د لوړو زده کړو وزارت هر کال د دې ازموینې د شفافیت لپاره د تیاریو ژمنې کوي، خو له دې سره سره د ازموینه هیڅکله هم په شفافیت او جدیت سره ترسره نه شوه او پکې پر ډول ډول لاسوهنو او درغلیو انتقادونه وشول. کارپوهان وایي د هیواد د میلیونونو ځوانانو ژوند همدغې ازموینې پورې تړلی او د لوړو زده کړو وزارت دې په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي سو د مستحقو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پوهنتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوږیاني د مرکې په پیل کې صالح محمد صالح ته وویل ولایتي چارواکو پرون په کنفرانس کې د اقتصادي پروژو او پانګونو په برخه کې د موجوده فرصتونو امکانات وڅېړل.
تیر ورځ مثلا وردګو ولایت کې د افغانستان د کوچنیو منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې د دغه ولایت سوداګرو زده کړیالانو چې دوی د اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي، د ادارو مسؤلینو، مدني ټولنو او ګڼ شمېر نورو برخه درلوده. د دغه کنفرانس په ترڅ کې جناب والي صاحب خپله خبرو کې یادونه وکړله چې په دغه وردګو ولایت کې ډېر ښه سهولتونه شتون لري چې موږ د دې ولایت وزیر وکولی چې په دغه برخه کې اقدامات وکړي او له لومړنیو منځنیو تشبثاتو څخه په کار سره پیل کولو سره له دې ولایت څخه دوی د لوړې سوداګرۍ برخې ته ځانونه ورسوي. دې یادونه وکړله چې د دې ولایت اوسېدونکي دي اوس مهال د قانونو په برخه کې هم کولی شي چې په کوچنیو برخو کې کارونه وکړي او همدارز د مالدارۍ او د محصولاتو په برخه کې هغه زمینې دي چې هر څوک کولی شي چې هغه لومړني مراحل د سوداګرۍ پای کړي او په دې سره دوی له لوړ سوداګر جوړ شي.
بلې، خو ځایي متشبثین او پانګوال د هر څه نه مخکې د امن غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د پانګې خوندیتوب ته څومره زمینه برابرولی شي ولایتي اداره؟
یو تدمیراتي مبارک کې اوس مهال په میدان وردګ او همدارنګه په هیواد نور ولایتونو کې خپره شوې ده. عملي دغه نه لري میدان وردګ ولایت کې چې وضعیت سره تخوا ډېر ښه دی. موږ په چس ولسوالۍ، درخ، سید آباد، همدارنګه په جلریز او د نورو سیمو کې خیر نه برابرولی شو. په ځانګړي ډول په میدان ښار کې چالت صنعتي پارک هم ببره کې ښودل شوی او په څو ورځو کې به دویمې چارې هم پیل شي. موږ ژمن یو انشاءالله که چیرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انډولونه وکړي یا د سوداګرۍ ډیزاین ترسره کړي، د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او د دغه زمینه برابروو. هغه څه چې لکه څنګه جدولي صاحب ته ورته کړي چې دوی ورته
او خوګانی صاحب، دغه کانفرنس هم چې په میدان وردګ ولایت کې پرون جوړ شوی و د یو خصوصي پانتون د کاروان پانتون لخوا جوړ شوی و، په آینده کې هم دغه سی کانفرنسونو د نورو کانفرنسونو د جوړېدو د لپاره تاسو څه برنامه لرئ په دې ولایت کې؟
دا کانفرنس په افغانستان کې لومړنی کانفرنس و چې جوړ شوی و. دغه خصوصي پانتون بخښي هم پلان لري چې په نورو ولایتونو کې ورته کانفرنسونه جوړ کړي. ولې په میدان وردګ ولایت کې کابل ته لږ دی ولایت کې په مرکز کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. موږ دلته میدان ښار کې سهولتونه هم زیات لرو، همکاري هم تر مرکز کابل څخه به زیات حکومتي ادارې وکړي. موږ غوښتنه دا لرو چې په دغه ولایت کې کابل ته نږدې د سوداګر کولی شي په د باندې مرکز سره اړیکې وکړي او حتی تګ راتګ هم په ښه توګه فلسره کړي او همدارنګه دلته به نسبتا تر کابل سهولتونه هم ورته په ښه فضا کې برابر شي.
د میدان وردګو د والی ویان اتاولا خوګیانی او چې وای په دې ولایت کې وړو او لوی پنګونو ته بشپړه زمينه برابر شوې ده او چارواکي به هم کچېری پنګوال په دې ولایت کې پنګونه وکړي د دوی د پنګ او د دوی د ژوند خوندیتوب ته ډیره پاملرنه وکړي. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې خبرونه په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو او د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدل شي. خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې دوه نس پروګرامونه لرو او د غرض په انقره کې د دوه خبرګو چاودنو په اړه د هیواد لوړ پوړو چارواکو ورستي سرګندونه واوري. خو اوس به هم قسم سلمل تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو درې کسیز هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نور دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست وایي د رسنیو بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبریال هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. په روسیې کې وسلوالو طالبانو تلو او یک تلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. په پاکستان کې میشتو 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالي لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هېواد کې نوي اقتصادي شرایط رامنځته شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبه ورځې خبرګونی خبرګې چاودنې په سوریه کې د ډیره سختلیزو وسلوالو لخوا پلان شوی وي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنټ پاڼه کې هم لوستلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د دوه پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس به هم یو نړیواله موضوع راخلو. انقره په روانونه کې د دوه غبرګو چاودنو شاهد و. په دغو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان وژل شول. د ترکیه ولسمشر ویلی دی چې دغه چاودنې په سوریه کې سختدریزو په سوریه کې میشل سختدریزو ډلو لخوا پلان شوی وي. تفصیل د سلیم محمد صالح رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبه ورځې خبرګې چاودنې ځن وژون کې بریدونه وه او دا حمله په سوریه کې د سختدریزو وسلوالو لخوا پلان شوی وي. په هغو چاودنو کې 90 کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. اردوغان څرګنده کړه چارواکي په هغو حملو کې د هرې ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي دوی دا هم څېړي چې په هغو چاودنو کې شاید د اسلامي دولت ډله یا داعش یا هم د ترکیه د کارګر ممنوع ګوند یا پی کی کی لاس ولري. اردوغان هغې دعوې رد کړې چې پکښې ویل سوي دولتي چارواکو په هغو حملو کې لاس درلود او د کیڼ اړخو سیاسي مخالفانو د ملاتړو او کورد فعالانو پر ضد پلان سوی وي. خو د ترکیه دولت وایي دغه تورونه یوازې پر اوازو ولاړ دي. د ترکیه ولسمشر ویلي د دولت څارونکي شورا ته یې امر کړی چې په انقره کې د هغو چاودنو په اړه ځانګړې او جدي څېړنې وکړي. په همدې حال کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل شوې وې، د کردانو کارګر ګوند، یوه کین اړخ ډله او داعش. خدای وایي د چاودنې د څرنګوالي او حالت په اړه څېړنې څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید د هغو ځانمرګو بریدونو اصلي تورنه ډله وي. د دا ځنوجن کې حمله وبللې
میکره جان بمب وو کسین
لشک پرته دا ځانمرګي بریدونه و. موږ موثق اسناد لرو. د ډي ان اي ازمویشتنه کیږي ځکه زیات وخت په دغه سی پیښو کې خپل برید کوونکې هم مري. د حمله کوونکو تصویرونه لرو او دا څرګنده شوی چې دوی منفجره مواد څنګه لیږدولي او ځانونه یې هغې سیمې ته څنګه رسولي و. په انقره کې د وروستیو چاودنو په اړه د دریو اورګانونو لخوا څېړنې روانې دي. له مخکې پولیسو او د ترکیې قضایي شبکې خپلې څېړنې پیل کړې وې. اوس د ولسمشر په امر د دولت څارونکي شورا هم خپلې څېړنې پیل کړې دي. په انقره کې د شنبې په ورځ پام کې و په هغه ځای کې چې چاودنې وسوې یو لاریون وسی. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ایتلاف غړی ده چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګو له ناحیه معلول دي. د وای چل کډوالې داستون شوه ده خو د وسیدو لپاره زین لري.
محترم جره صاحب السلام علیکم. زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرهباغ د وسیدونکو یم او په پاکستان کې زما 23 کال ژوند کړی مهاجرم او التنا کوم ده برق او بو قط کوم باندې او زه ترغلم افغانستان ته دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دی درکړی دی په دې باندې غو نه د شوهاته وزارت ته راغلی ما زما आवाज اوریدل شوی نه دی پریخ نه ما کپریخ یم خو ما ته یو مکتوب راکړو په ریاست مهاجرینو الته چور اغلم ز پخپل معلومه می ما کراتم ګردم را متاجم چې په حد نه زیات نو الته چور اغلم بس دا خبره کوي چې ته د اسنادونه د پرې د 5000 روپے داخل کړه لکه ز 5000 روپے د کم زانه کوم چې ز داخله کوم خپل معلومه تفلان می ټول نه کسانی معلومی نو زما حقوق پر هیڅ توجه نه شوی او ز داسې کور کې کرا ناست م قرباخ کې چې کنن می کساوګي غرزيږي خدا چې وګورځي که ټول مونږه تبا کېږو نو دا خدا حال لار هم نشته چې مونږ بل چیرته لاړ شو واس هم نشته اوس که مونږ سره تاسو مرسته کولی شي خدا کنه شي کولی نو دا مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا د افغانستان دی چې مونږ خپل غاور یا خپل یو چارو کو چې نثار ته بیرته ورشم چې مونږ افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي مونږ څنګه وکړو خبره دا ده چې مونږ حقوق دی باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم ځای نه لرم کځای لرم خو تاسو راشئ د نږدې نه د قرهباغ ولسوالۍ نه تر وکیل ملک پورې پوښتنه وکړئ چې آیا دا لري که نه که زه ولرم نو بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کړي بغیر د خدای لینا نور وس هم نشته نو ستاسو نه هیله کوم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي.
ګورئ موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو که تاسو جایداد په واک کې لرئ د جوړولو توان نه لرئ موږ تاسو ته مکتوب درکوو د یو این ایچ سی آر له لارې هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو ښارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو خو د دغه وزارت د کابل ټولې ځمکې توضیح شوي خو ټاکل شوی د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو که تاسو جایداد په واک کې لرئ ځمکه مو خپله ده د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ په هغه صورت کې که تاسو له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه زه هلته یم تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي بی له شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات
صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم
ما که زای در لوده نو پاتویشتو کلونو که با زوال پا پاکستان کی وم ما با پهیوات که خپل کور جوڑ کرده وی وگه بناس وم خدا با می جوڑ و لده عمله چیز زای نلرم محتاج و احتیاجیم اولادونمی معلول دی خپل معلولیم زای نلرم در زای مشکلات دی ما چی زای در لود نو زپ داسی زای که ناستم تاسو یو زل رو را راشه وی ګوره کما دروغو ویل کولی شي چې په ما حکم صادر کړي زه ستونزه لرم خوشې نه یم راغلی زما دغه ستونزه حل کړي زه وثیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي سرې میاشتې هم غور ونه کړ دا د دروغو خبره نه ده تاسو له کلیوالو پوښتنه وکړئ
گپ این است که ما برای تو دروغ بگم میره از قریه پرسان که اگر داشتم به شمول ولسوالی قره‌باغ
بود کار میکنم
تا چی خپل دا کدواله کارت سر یو زی وزارت تراشی دا حقوقی ملاتل ریاست تا او یا هم دا اسکان و ریاست تا تاسو تا با لازم مشوری در کری او هاگ امکانات چی دا وزارت پا واکی دی تاسو پوهیگی چی دا کدوالو دا چارو وزارت نوی مشر یو زرسوان ده شخص ده لادی پرتا چی یو وزیر ده ده هغی ترسنگ یو خ مشر هم ده نولادی عمله چی تاسو معلولی نوستاسو ستونزی تبا خاما خا خرستگی بوشی تاسو که فرصت ولری ده شن بی یا ایراتون که یک شن بی پورا چی وزیر لا سفر نراشی ده کدوالو چار وزارت تراشی حتما ستاسو ستونده حلیگی
جرات سب دوی خبرم یو زلواری؟
منگا خما مخی در طرزو که چه وزارت مهاجرین ریاست مهاجرین تا خزینه تمون پسوسو کراتون قرض میکره تقریبا ما کم لگولی لازر پی پده کرایه بانی لگولی رغلیم تلیم نو دست مشکلاتون دی زی معلولیم نور واسه می نشته چه زی دی وگر زیگم یا آقاو کمه خب داغه چې ما مخکې درته عرض وکړ بیا تکرار اندر ته وایم چې دا کور خراب دی دا غورځیږي تاسو نږدې نه خپل خیر د زما په هغه باندې باور مو کې تاسو نږدې نه وګوري پښتنه وکړي چاهیا دا حقیقت لري که دروغ دی
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون
ما ول نکیږي چې دا تلفون لا شانه تاسو په اړه قضاوت وکړم زه هر ډول قانوني همکاري د یو خاري په هیڅ کوم دا چې پاتیره کې سستونزې به زای سستونزې به وي خو د نوی وزیر پراتلو سره ټوله بیروکراسي او سستونزې لري شي او سستونزې به حل شي په هغه شرط چې قانوني موارد وړاندې کړی لکه د مهاجرینو اسناد د سرپناه نه لرل او د تابعیت تذکره
که ما قلعه قاضی کلی که ما وزد جانم دم را خراب ده دم را که تاسو گره نه شیشه لری و نه دروازه لری دست مشکلاتو ندی برور
جرات سیب دوی نور تا هم ویلو تلری
زمون گفته نده از خو که ما تا که دم را از مکم دلو ده خود تاسو راشی او گره خود ما داده ارزه ده چه ما تا یو جای را که یو سرپناه را که چه زخبل جان تیر که ما او دست خونش که ده چه پرده کرونو که گرزم را گرزم
انشاءالله با مشکل شما
نو تاسی دی یوی نمری زمه که مستحق گرنید که دی شی لادی زیادا که مجمنه لتاسو سره نشم کوله
محترم جراسه بستاسو ندیر مهربانی کاش که تاسو گونه پده زمون حکومت که پده دولت که داسی کسوی زلسوازه چه رحم ولری دلتا خو پختن نشته هر سک چار چاو که استاسو ندیر ردیر منه نشکریه السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا اونۍ مو هم د تل په څیر ستاسو لخوا ډېر پیغامونه اخیستي دي چې پر بېلابېلو ستونزو ږغېدلی یاست. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، سوله د افغانانو یوه له لومړیو غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکي په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د ناامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به یې ستاسو په غږ کې درته خپره کړو. نور منظم ډوم دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلي پیغامونه.
السلام ګیلان ولایت او اعمال صالحنا قاری محمد مدنی تاثر په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکرات او حلېږي نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره نو په دې وجه طالبانو ته په کار دی چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نه دندریز غوره کړي.
السلام علیکم زما د ګوند د زمخان کله چې څه څه زادي راځي دا پیغام پر د مزمر ورکونه چې دې خراب چې زغوارن چې دا مزمر ورکونه دا کندار برک یخی خراب زما د شنخوره ته دا کېلو تمنا به دا مزمر ورشه جوړ کیو. سلام
السلام علیکم زه د زابل ولایت چوپان ولسوالۍ د خزانګې ته وم. جاوید احمد نیمېږم د چوپان مکمل ټولې لارې بندې دي. خلک ډېر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډېر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په طبخانو کې بندې دي، په هوټلو کې بند دي. زموږ د ازادۍ د راډیو څخه دا هیله کوم چې الله مکمل ته دا زموږ پیغام ورسوي، دغه لارې خلاصې کړي. خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیې قومندان ته دا وایو هغه نو یې مفر لوړ مقامات ته وزارت هم د پیغام ورسولو تاسو ته ډیر مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم آیت الله ایم کونلنا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام دی چې هر هغه څوک چې په خپل خار او کلی کې د دولت دشمنانو ته ځای ورکي نو انجام به دو کندوز ته شانته وي. د ټولو نه مې هیله دا ده چې د دغې عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو طالبات په خپل اچانک ځای ور نه کړی شي. سلام
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازک چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم نو دا زموږ سنګین ولې نه رانیسي چې بس تا کالې په راسو انسانان یې په کندارو په هلمند کې په سارو کې پراته دي دا بس تا کال کېږي خدایال ډوډۍ نه لري ونی زوره ور دي نو خو سنگین دي ونی سي سرنکلا دي ونی سي کجکې دي ونی سي نو کندست بیا څه کوي چې کندست کومه کورکی او دلته دا مونږ کې نه ولي دي مساکلا او نو زاو دا مونږ کې نه ولي دي ولا مو پیغام یا سلام علیکم.
السلام علیکم زاهد هلمند ولایت مساکلا درول اغیر شهر کې د سیمې تفسیر په تماس کې روزه دا درې کال کېږي چې لشکره بازار تر غلې مې ثواري نشته مونږ چاره ته مون خواران ایتمان به وزلان به پیسو شات راغلی څوک مورېړی په بغل د دنبات پر غاړه نه پریږدي ترافیکان مورېړی راچا پکې روز مر بنایته ته چې مونږ ته دارا وشه اس مر بغل لارو کو مور دوه مساکل لا ته ما چې راغلی دلته وست سره پته ما کې مور بنایته د نن ما څه زکاری پریړی کې شه و ترافیک راغی راچا پکې ریړی ته وا چوزت ته وک ما چار ته سره وشه لاکن کم لاکن نن ما څه ترافیک وو هلو زه څه ته وک ما چار ته ته چې تر ته وای زه سبا راځم ته غواځم سم چې ار ته تر ته وای دا غره کم کوم.
محترم اورور ستا پیغام د خبر کړه او غړم وایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شهرونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې کایو ځوان دی وی ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت پسی نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د شهر د تنظیم مسولین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبر هم د پام وړ دی چې د شهر د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په غوځینو کې چې پلورل مناسب او د لارو کوڅو او سړکونو د بندیدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغسې پیښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لار ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله. زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پیښې او نور هر څه پیدا کولای سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سوداولۍ د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم
آزادی رادیو تیم دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزی اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بېکارو پاتې دي او دلته دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره یو داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته شي او د ناکېنه کې دا یو څه خره وګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نوالې په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغو مچکوته او دایش سره څوله خاص به د کاري څخه بل شی لانو خاص به کاري نه وه. نو موږ د اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دی دغه ځوانان په کارو وبخ کړي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم رورجان محمد بجی ام د هلمند ولایت د پیغام پریدم دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غوښتنه د ورور یو دی باندې چین يم جنگونه ولا را وستل دي ام بیکاری ده اوس ولا جکار یم لغه چې ناس مې بالا ټلیفون درو کو دې دې شي مې دا اله د یو څو نفر مې ولا که شي دې دلې خو یو دی باندې چین خدای په امان.
سلام علیکم ملنګ زم د کونړ ولایت د مرکز سره پاتصه زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
السلام علیکم مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی دی میرویس منستا سفته دا پیغام دا ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته وکړم دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسته کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار یا پر کور ناسي دا ځوانان خبر دا ځوانان جوست چې اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کوخته دي هلی می د اشرف غنی احمد دې څخه دا غده چې کار مشته برابر دي.
و علیکم سلام. په دې هیله چې ستاسو د غستونزې چارواکو هم اوریدلی وي د لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونو مشترسېدلی او چارواکو ته مرسولې دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه به وارو.
السلام علیکم زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د حکومت د مقاماتو څخه دا ده چې د ملي بیوسین پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه د وسلوال طالبانو ته رسیږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته او دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د لنګار په سیند باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم رحمت کله میرین دی ورده ګولاری سیابات ولسوالی دونخه دارینه موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه ډیر فازا دي تقریبا ولله سره کوره موږ دونخه داري کې وسیو د درې کال کې موږ عمومي لارې بند کړل دا په خاص سرک موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راته کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
زما د مخبت لري د کندهار ولایت څخه زنګر واغوي زما هیله ورځ ده د حکومت څخه چې د بیلو کلنۍ باید چې بیا په میاشتني معاش پکې بدل شي. هیله کوم چې دوی دغه زما خبر نشر کړي.
السلام علیکم زین سر احمد د پراده ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشرابات کلی اوسیدونکی یم. زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنایان امریکایان تیارو د لارې سام وپاشل اوس هم پاشي تریاکو په نامه تریاکو چکی تریاکو کښتنه ټول پر برباد شو. اوس اس کال کنجیټه م کړلې ټول را کنجیټه م خلاص دی وام شه ته ونه ک نو د اخر څه شي لرو نه بند لرو نه برک لرو نه وبلرو د دغلي ماشينان په ستاره پټ کو هغه خارجان م په کښتو سامنے پاشي ایوانان مګر ګرګي پټ کړ مراد کې خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې. زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی. نو دغه د پنبو فابریکه خو دې فعاله کړي، هیڅ شی قیمت نه لري. موږ باید ټول ولس سږ کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شینوارو د کلی نه تا سره په اړیکه کې ما د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلې. په نوابات کې ډېر ارج مراج ده، ډېر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نه شي. نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي. او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا مونږه طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي. یو کلینیک په نوابات کې ده، په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نقصه درکړي ویلاسه شخصي شفاخانه ته. نو نه مونږه مکتب سم لرو، نه کلینیک لرو او نه زمونږه وبسته. دغه په الحال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځېده. وسلام به احترام.
السلام علیکم زه ابنایم د کندهار ښار خبرې کوم. مې مشکل نو دی چې دا مکتبو کې وسانه وي، دغه سیستم راوته دی چې باید ریشانی وکړي. نو ما دې ریشانو په خپل تاسو ته څه ویل چې دا ریشانی څنګه ساده دا باید وسی نو وسی ګرد ریشانی خو چې دې مشته وایي ریشانی وکړي او دې ریشانی خو چې کوم څه کوم کې چې نو چې یو کار نه اسي نو بیا په خوشو باندې هیڅ خوند نه کوي. پښو باندې د ریشان د هم داوان نشي د مشروم درې شي خوند نه کوي. په پښو باندې ناشي نو ریاست د خاص خبر نشته چې کین را کوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا درې شو غوندي. نو که چیرې چې کین نه نو بیا درې شي خو څل خو ناممکن خبره ده، دې نه ممکن خبره ده. و ځل ما دا یو مشکل دی دا کوم چې شریان دوره سوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. موږ د ستانیه پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانیه باندې هر څه کوو چې محترمه د جراوت د شتخانه پلج ده. یو جرار و هغه هم پیسې اخیستې دي وایستې دي محترمه. هر څوک خپل د لاس سره راولي. یو جرار و یو ډاکټر و هغه هم ایسته کړي دي اوس په کندهار کې ناشي. یو نرسان خو آرام ولاړوي چې موږ څه وکړو په اسمان وکړو څه شي وکړو پورې شوپلېږي د پسیکیتکې ول کېږي محترمه. دغه ټکهداره هڅه کوي په جاز د خدای د جلاول شپخانه پج ده. دغه ډاکټر صاحب اشرف غني ته موږ هېڅ شی نه غواړو محترمه. یو شپخانه دې نه غواړو، یو سړک دې نه غواړو، یو امنیت دې نه غواړو. دغه درې شیان په دنیا کې موږ نه غواړو چې امنیت، شپخانه، سړک.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره وه. البته نور تماسونه هم راسره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نورو خبرونو کې ځای کو. یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیرې چې ورسته درته اعلانېږي در سره ولیکي او موږ ته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مردولي رتا